افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د خپرونې د سر راپور مو دا دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سوو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژله پرشته جلال زینې اوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دښمنان دې د فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو اورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو ښځو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سولا سوچار مانی در اسلامی در او در سولا به انشالله تعالی مگزر راولو او به اساسی توقع بیراولو زکتا دولست مخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایداره سوله باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل سوي او افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورني بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان په سر کې د سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوډیای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وبایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا پر ربړینه مرمۍ لګیدلی و. پیښه د بغداد په ستراتیژیک سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر ته هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری، د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کېږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و، خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یو درجې تر 50 زیاته وه محسوس شوي دي. د رپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتره کې وو. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستراعظم ایډي راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو، اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایډي راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته رواني شوی دي او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخیلو ټکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 5 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشتي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:06 سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بیزای سو کورونایو پر وضعیت اندیشنه وشوده. دا هم ورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپل هوغو کارکونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلې او پرون داسې ګونګسي وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیله مند دی چې نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبری د کمیسون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 600 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
پاسې مېزو مسایل کاوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیوا د پاوز د مشر د کاری مودې د غزولو مخاوني ولا دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او د ګړی اچار. افغانستان کې د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورونې بې ځای سو د وضعیت په اړه اندیشنه وشوده. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورونې جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځای شوي کورونې په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندیښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنۍ ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د هوا په سړېدو سره د بې ځای شویو کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندیښمن کړی دی. د دغه کمیسون د رسنیو د برخې مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جو شده ها ممکن ډېر ارسون زولري په ځانګړې توګه د آشامدنی او بود دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پر خودو تارشیوي چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو تارتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر بې ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو یې لامل خپل اصلي مینې پرېښي دي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځي څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 1500 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندیښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلی چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنۍ بې ځای شوی او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوي په نظر کې نیول شوې دي.
دغه برخه کې موږ په سایکل کې دغه برخه کې د 15,000 کورنۍ ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ غوښتا سروې تر سره شوې دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بې ځای شوی او بیر ترستنو شوی او بې سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلا ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او مېرمنې کوخی لز د کورونه دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عجلې پاملرنې غوښتن کړي.
عمر دل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندیښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوې هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه، د فولیک اسید تابلیتونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د شوالي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کم خونی های که ناشی از کم بوده.
دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کم خونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د ښوونځیو زده کوونکي د بېوزلۍ، نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري، خو فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونو نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوې دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده کوي.
فایده شي کوم دي ممی اس کما وخت کې مرام
له کوم وخت چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوم د پخو دردونه او فشار مخ شوي او درس هم ژر زده کولای شو. له کوم ورځ چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوم د سر او ځان او ټول بدن دردونه مخ شوي، اندا چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر وو ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې متخصص ډاکټران په شو ځونجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه شي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال فیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلې سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلې په پیل کې وایي
د تغذیه په جامعه کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضم لري، یا هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیوي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دې چې لویږي غټیږي، بیا نو دې نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري، سابه او دا شیان رفیوزوي، دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لوی دل ته، نو دی هغه مواد په غذایی مواد کې نشته یا نو رسیږي، نو دی سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تیره بیا چې دی پیغلان شي، بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي، له دې څخه ډیر ویني ځای کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه داسې د ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته شي، غذایي عادات په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وشي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1 ځلې 2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معایناتې وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفید یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی په سم شروع شوی دی، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیراپیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وی دی تحملوی نسي له هغه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معرف کلینیکونه ایجاد کړي او ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایفریسنتونه چې دی ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دیته د آگاهی په خاطر د میاشتنی مسایل په وکلا باندې، یعنی زه بیخی ده ضرورت بینم چه یو یونت کشنه یونت صحی دی یا سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چه با مکاتب که جور سی داز ما شخصی نظر دهی.
بله دکتر صاحب، کلان را تو وایسته که دغه استونزه حل نسی پراتلون که چه پایلی لری؟
دا اروز تا کلونو که پیغلان و انجونو تا به سوی تغذی او بعض امراض سبب کیگی که دی پخپل شخصی جوان که ناکامی او دی خپل مسئولیتونه پخشان مختنسی ورای.
در داخل او نسایی چارو متخصص دکتر گلنار مسلح و
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه در سهار لو و در ماشام تر و لازادی رادیو واری.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتېویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی، او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته، کار ورباندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو صبر نور هم لاس پیدا کوي، او باندې لدغه اخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندگی، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بلکې کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرز العملونو پر اساس مخته وړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخابات خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سو د کمیسیون رهبری به په اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش به شماري وکړو او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرې پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جورجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون وای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنیو په مخ کې اوسي، تر څو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پرېښودل سي او په چارو کې دې مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 285 ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچني په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولې ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هره ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 دی. 2019 کال کې 16,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د ایم ایس ایف په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بې پولې ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر اختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونوي کال کې موږ تقریبا په هرو 100,000 پیښو کې 83 مړینې درلودې او په 98 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه دی چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوي دي. مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوي دي او هم په هوای زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 13 ماشوم دی چې د خوست د بې پولې ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده
نو زدی کلینیک نه ډیر خوشاله یم زکه سیدل ته سہولت خر دی درې ما شومان سکل دی خو بیخی کور کې سالم دی دا وس دغه کم بوتې دی اول چې پیدا سو زیړای وو بیا نو شیشه کې وو بیا وس کم بوتې دی هغه د اکسیجن دا نو دا می سوار لسم شپه د سیزه پختنه و نه کوم نو وای چې نرسان یا ډاکټران راځي خپالنه کوي
سره لده چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرسیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غزیدو ډاډ څرګند کړ خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د پاکستان سترې محکمې د هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډول چې لمخې د هیواد د ځواکمن پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دنده درې کله نور هم غزولې واستر محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې دی
د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوز د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا د دندې غزیدل په موقت ډول وځنډول ستره محکمه به سبب بیا دغه مسله ارزوي قمر جاوید بجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوز لوی درسي په توګه دنده مخته وړي روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیږي د پاکستان سره محکمې ویل چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د هیواد ولسمشر عارف اولوی دی خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسا ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 20 د بجوا د دندې د غزیدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه دوه ورځې مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدر اعظم بیا لاسلیک د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست میاشتې په 19 د پوز د لوی درسیس په توګه د جنرال بجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې وه هغه مهال د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ایز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده که د پاکستان ستره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطل کړي جنرال بجوا باید د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ تقاوت وکړي یو شمېر د پاکستان ځواکمن پوز په دې تورنوي چې د هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غزولو مخه ونیوله
ستاسو له پیغامونو
زم را خبر کوم د میدان وردګونه د سیدآباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحه نه تاسو تماس کېمه دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او د سبا جو پورې دوام لري او زه هم مشر صدر صاحب ته باید پال شي او زه ته زره دا مشکل حل شي زموږ سو جمع لري او واورم پرتی دی او مقصد دا انتنونه کاپه کیږي ته ساده صدر صاحب بار بار چې زنګ وو وای چې به جوړیږي او دا دی واغلی او زه درته زموږ دا مشکل حل شي والسلام به احترام د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د ازار سکرې څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته ورکړم چې د ناوی د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیل ازار جب ولسوالۍ پورې 50 کیلومتر سړک کاندو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب لا پخپره ده نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي څو وار د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د ستراتر هلمند تل ورپور چارواک پر ورسي او دا سرک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ور چارواک پر ورسوي والسلام احترام
تا عبدالله دا ورزاگ دا کنر ولایت څخه باید انتخابات پختلا و پختل و خیلان شی انتخابات دا ایلان دو دا زند دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیسون څخه ممتن دا چی انتخابات باید دیر تر زد ایلان کلو چوک چی انتخابات و گلتون که دی باید حقا تا کلک شریک مبارکی ویا و دا لانجو څخه لاس واخت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 300 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورني بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویسټ انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنوو کې دا سیالي به د ویسټ انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او یو ویشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهره چی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلی وو. او په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانیا جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکوونکي زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي تر څو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. او اوس هم له ناجي سپي څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ لوبې پیلېږي. د غسیالۍ سبا د نومبر په 20 نیټه د 5 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د ډسمبر میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سږ کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالیو دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپل کړی و. د کابل د بسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20 پیل شوې وې چې د قوس تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د بسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اتل لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې 14 لوبډلې